ذکر سوی دی چې تاسې د خپل د اساسنامې مطابق اجراءات وکړي. نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسې باید عمومي رئیس هم باید درې کاله خپل کاري دوره پای ته ورسي، همداسې اجرایه رئیس. نو هغه تغییر هم راغله. درېیمه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثاله یې تاسې ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. ضیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سه، همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د تره زوی لري، خو د ده استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي. همداسې حضرت الله ځاځی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 50 اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو، او د دې نه مخکې په 40 اوریزو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي. نو دا هغه څه دي چې هم هیوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان امیج ساتو. دا زما د وظایفو سوه او دا زما مسؤلیت دی او انشاءالله دې نړۍ ته به ادامه ورکړو.
من فضلي صاحب، بله پوښتنه دا چې لاس داسې نور سپاتې دي، داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنی چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې، په ټولو خوشحالۍ کې موږ سره شریکان وي، او که کوم خفګان راځي موږ لوبه بایلو نو دوی هم خفه وي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت هغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود دپاره موږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرور به موږ هغه یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینوال، چې موږ په کور دننه کې باید زه نن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ در اوسه پورې 4 یا 5 هغه معیاري ګراونډونه نه لرو لکه په نورو نړۍ کې، او نه هغه سي اکیډمیانې لرو. که چیرته موږ دا شی درلودی نو د دغه آیرلینډ سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاری دپاره به موږ تقریبا د 4 لک ډالر په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چیرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکیډمیانې درلودی نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه، او هم به موږ د خپل امکاناتو نه کار اخلو. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولي دي، او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي او ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یو غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه نه څه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپارئ؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دا غریب لوبغاړی وي، خو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم موږ هغه استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي. دا ورو ورو وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د ده استعداد او وړتیا زیاته وي، که 5 ورونه یو ځای په ټیم کې لوبیږي حق یې لري چې ولوبیږي، او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړی چې استعداد لري وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړو ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتی د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په ضمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او کنه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرائی ریاست پوست هم د ولس مشر په حکم باندې په دغه تیرو تغیراتو کې تاسو ولیدل چې د ولس مشر د حکم په اساس د اجرائی ریاست د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کیږي ورکول شوی دی. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنی در یو قلم لاندې یوه قومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت دی چې د هر مسؤل دا که سلیکشن کمیټي وي که کورنۍ کرکټ وي که لوبډله وي باید د دوی ټولو کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو. یو سالمه مداخله چې د دوی نه یعنی پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نه کښېنول شوی دی او ده ته ولې ځای ورکول شوی، ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم، شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم. او سره د دې موږ دوې کمیټې ایجاد کړي چې یوه اجرایي کمیټه ده یوه ټیکنیکل کمیټه ده. ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرایي کمیټې ته هم وړاندې کیږي او ټیکنیکلي کوم ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټیکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي. یعنې نه غواړو چې دا اداره انحصار کړو، زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم د کرکټ د بهبود دپاره، د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایی کمیټې او د ټیکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولای چې دغه کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ ساحل ته پریباسو.
یوه نیوکه هغه د اداري پړسو په برخه کې ده، له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو، اضافي مامورین ګمارل شوي وو، په دې برخه کې مو اقدامات کړي دي.
ما تاسو ته په شروع کې وویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره هم تقریبا اتیا پنځه اتیا فیصده یو تخنیکي اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي، تخنیکي په دې معنی چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوهېږي. که د کورنۍ کرکټ مسؤول دی هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی حاجي صاحب احمد شاه دی، همداسې د سلیکشن کمیټې کې بچا حسین او ورسره دولت خان احمدزی، کرکټ اپریشن کې حاجي صاحب ولی امین دی، همداسې زموږ اجرائیه اوس نوی سرفراز ریشي دی اسدالله خان دی، هغه څوک دی د افغانستان دپاره لومړی انټرنیشنل یا بهرنیو لوبو کې لومړی سیالي یا په لومړی سیالي کې لومړی منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده. یعنې د کرکټ یو پرو بیک ګراوند لري، نور د آی سی سی او ای سی سره هم په یو ښه اړیکه کې دی، یو ښه کمیونیکیشن لري دا اوس. او لاندې اداري لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوي، نو ډېر کسان چې ورته ضرورت نه و هغه فارغ شوي دي کللي دي. نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا د اداري هغه تخنیکي برخې واقعا هم دومره غني کړو چې نه موږ د نورو نړیوالو څخه شاته پاتې شو او د افغانستان نمایندګي هم باید په یو تخنیکي لیول باندې په هغه نړیوالو میدانونو کې وکړو. هغه په هغه صورت کې دلی چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکي او د وړتیا په اساس دوی ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو ده چې دلته پیسې راځي، امکانات راځي، خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي، څوک پکې فساد کوي نه کوي، د فساد سره د مبارزې د مالي فساد د مخنیوي په برخه کې تاسو څومره ګامونه اخیستي، څومره ژمن یاست چې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چېرته موږ تاسو وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواکه خود مختاره اداره ده، دا هیڅ دولتي ارګان ته جواب دی نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یاله یا چیپټرن دی، موږ مستقیم هغه ته راپورټ کوو او زموږ ټوله اکثره کړه وړه د کرکټ د بین شورا او د آسیایي شورا سره. هلته یو ډېر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړې ادارې دي، هلته هېڅ د فساد او د غفلت گنجایش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کاله فرق کېږي د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم په مختلفو مسؤلیتونو کې چې اوس دغه ادارې هغه ستر مسؤلیت زموږ په اوږو پروت دی. حکی اولیت مې مدیت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هېڅ گنجایش نشته، چې زما بیک ګراوند ټول ملت ته معلوم دی. په دې اتلس نومس کال کې ما د نومس افغانو فساد هم نه دی کړی. د ولسمشر خبره کې څوک څه ثبوت او شواهد لري د اګاز د میدان نو بل هیڅ چاته به اجازه ور فسادګر یا د فساد خلک هغه زما سرکار نشي کولای او نه دلته ځای لري.
په کابل کې به د یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بالاخره کله ایښودل کیږي، ځکه ستاسو نه وړاندې ډیرو مسؤلینو خلکو سره ژمنې وکړې خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغاړي د بنسټ ډبره نه دی خودر شوی. تاسو به وتوانیږئ چې دغه ژمنه عملي کړئ؟
نو مالکه دا ټولې ژمنې عملي کړو ملت په مرسته کوم میډال راکړي، او دغه یو میډال مو بس دی چې د دوی خوشحالي او زموږ ستړیا دا کفایت کوي. الحمدلله تیره ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس، زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناسته درلودل. په هغه وخت کې چې په پلازمینې کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنهاد په اساس د ولسمشر په تایید باندې کومه مځکه موږ ته په اختیار کې راکول شوې وه. په هغه وخت کې ښاغلی سرپرست د ولسمشر ځانګړی سلاکار و، او سره د دې چې سلاکار دی او د کابل ښاروال هم تعین شوی. نو تېره ورځ په ملاقات کې ښاروال ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به موږ هغه مځکه تاسو ته در تسلیم کړو او تاسې به د پرانیستونکي تیږه کښېږدئ یا شروع د کار به پرې وکړي. نو دا یو ښه خوش خبري ده د ټولو هیوادوالو لپاره چې ډېر ژر به د کلی زمان غان په سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بل ملي کرکټ سټوډیم جوړېږي، ګراوند نه سټوډیم به جوړېږي، او د ډېر هدف پورې مو هغه امکانات هم ورته برابر کوي. په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو واقعا هم موږ د کرکټ کور ورته وایو، یا د ننګرهار په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډیره وخت خلګم دا انتقاد کوي چې یو دوه ورده افتتام سو او خو هیڅ تغیر ونه کړي، درک معلوم نه سو. نو د هغې دپاره هم ځانګړې بودیجه ځانګړې سوې ده او حکم ورکړی دی. انشاءالله په یو دوې اونۍ کې به د هغې افتتاح هم کیږي او عملي کارونه به شروع کیږي.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی؟ سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه دی چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
کرکټ خو واقعا هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځې جدي لوبه به کوي. د کرکټ په ډګر کې زموږ ټول لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعا په هغو باندې حساب کېږي. خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعا چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعا هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعا هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړي وي. نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقعي په خپلو پښو ولاړو یو پیاوړی لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان شو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی